السلام علیکم د سهار و بچې شوې د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو زما رضوان مراد سلامونه او نیکه هیله و منای نن پنځشنبه د 1490 لمریز کال د اسد 14 نیټه د 2011 میلادي کال د اگست 4 سره برابر ده. نن د روژې مبارکې میاشت 4 ده او د دې سهارنۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره سره سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري لري. د افغانستان او سیمې د تازه پیښو او مهمو تحولاتو په اړه درته په دې خبرې مجله کې رپورټونه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه واورئ. ناټو وای په افغانستان کې په 1340 ساعتونو کې د دوی درې سرتیري وژل شوی دي. دا پروان چارواکي وایي چې د حکومت مخالفانو د دولت ضد تبلیغات په دې ولایت کې پراخ کړی دي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت د مخالفانو ځپلو او په دې هیواد کې د حکومت له لوري د بشري حقونو تر پښو لاندې کول وغندل. پورا خبرونه واورئ. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې درې سرتیري وشل شوی دي. د ناټو د خبر لمخې دوه عسكر پرون د افغانستان په جنوب کې د سره غاړې یو بمی چودنې وشل، او دریم هم د افغانستان په ختیځ کې له جګړې پرته په یو عادي پیښه کې وشل شوی دی. روان میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې 328 بهرني پوځیان وشل شوی دي. د پروان چارواکي وایي چې د حکومت مخالفانو د دولت ضد تبلیغات په دې ولایت کې پراخ کړی دي. د چارواکو په وینا د تبلیغات تر ډیره د سیاګرد په ولسوالۍ کې روان دي، او که څه هم دا کار ډیر ښکاره نه دی خو په منظم ډول تبلیغات کیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د پروان والي بصیر سالنګي وویل چې په دې تبلیغاتو کې پاکستان لاس لري، او دغه هیواد غواړي چې په دې ولایت کې ناامنیو ته لمن ووهي. د ننګرهار سری میاشت روژې مبارکې له پیله هر ورځ د جلال آباد په روغتون کې ناروغانو ته ماښامنه تیاروي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د افطار لګښت د جلال آباد سوداګر ورکوي، او هر ورځ تر 1500 ډیرو کسانو ته دا خواړه رسیږي. د روژې مبارکې میاشتې له رارسېدو سره په جلال آباد کې ټول رستورانتونه او هوټلونه تړل شوي دي، نو هغه پایوازان چې د خپلو ناروغانو پوښتنې ته ځي له ستونزو سره مخامخېږي. سوداګر وایي هڅه کوي چې د ناروغانو د پېشمني لپاره هم په جلال آباد کې پیسې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو ځپلو، په دې هیواد کې د حکومت له لوري د بشري حقونو تر پښو لاندې کول وغندل. د امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې د سوریه حکومت له بشري حقونو په پراخه پیمانه تیری کړی، او د ملکي خلکو پر ضد یې له پوځي ځواک کار اخیستی دی. په خبر پاڼه کې دا غوښتنه شوې ده چې تیری کوونکو ته دې سزا ورکړ شي. د امنیت شورا اعلامیه باید د دې شورا ټول 15 غړي هیوادونه تایید کړي، خو چې لبنان د سوریې گاونډي دی له دې اعلامې سره مخالفت وکړ. بل لور ته پرون د سوریې د حکومت ټانکونو د حما پر خار برید وکړ. ان شاهدان وایي د حما خار په مرکزي میدان کې ګڼ خلک راغون شوي وو چې ټانکونو پرې حمله وکړه. پرون د حما پر خار د عملیاتو څلورمه ورځ وه، او هلته نه برېښنا و، نه اوبه، او نه هم ټلیفون کار کاوه. عراقي چارواکو د عراق په لویدیځ کې د رمادي په ښار کې پرون د سړک د غاړې د 2 چاودنو خبر ورکړ چې 9 تنه یې وژل، او 13 ډیرې ټپیان کړ. چارواکي وایي چې لومړۍ 14 د رمادي په مرکز کې وشو، بیا 2 ګامه ورآخوا وروسته تر دې چې پولیس او نور خلک د پیښې پر ځای راغون شول بله 14 وشوه. تر اوسه چا د دې 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. تاجکستان جمعتون ته د تنکیو ځوانانو پر تک بندیز لګولی دی. دا د تاجکستان د سیکولر حکومت د هغو هڅې یو برخه ده چې په هیواد کې د اسلام د مخ پر زیاتېدونکي اغېز مخه پرې نیسي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بشري حقونو د مدافعانو او اپوزیسیون ډلې اسلامي نهضت له اعتراضونو سره سره پرون دا قانون توشیح کړ. د دې قانون له مخې هغه زلمیان چې عمرونه تر 13 لږ دي دیني مدرسو ته هم له تګه منع شوي دي. دغه راز د تاجکستان د صدر اعظم لوړمه مرستیال عبدالله غلاموف پرون وفات شو. د تاجکستان چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې 50 کلن غلاموف پرون د تاجکستان په جنوب کې د سنگ توده د برېښنا د تولید مرکز ته په هلیکوپتر کې روان و چې ناڅاپه عمر او خاورو ته وسپارل شو. او روسیې اعلان وکړ چې دغه هیواد د تیلو ستر شرکت روسنفت به تر 2018 کال خصوصي سکتور ته وسپاري. د روسیې د صدر اعظم د لومړي مرستیال ایګور شوالوف اداري رسنیو ته وویل چې حکومت د روسنفت د شرکت ترڅنګ غواړي چې نور لوی شرکتونه لکه د الماس شرکت الماس ال روسیا او د هوایي چلند شرکت ایر فلوت هم خصوصي شرکت ته حواله کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د شرکتونو د خصوصي کولو هڅې کوي، او له دې درکه به شاوخوا 8 میلیارد ډالر پانګه د حکومت لپاره تر لاسه کړی. د سهار 5:15 تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسی جرګې پرون په خپل غونډه کې د مجرمینو تورنو او محکومینو د استرداد قانون تصویب کړ. په دې اړه به درته رپورټ خپور کړو. دغه راز اورې چې ناټو وایي د دې کال تر دې ورځې د دوی څه باندې 300 پوځیان په افغانستان کې وشل شوي او دا شمېر د تیر کال په مقایسه کمه ده. په دې اړه درته د چارو له یو کارپو سره مرکه لرو. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید فائنل سپټمبر سپانه کې په یو لیکنه کې وایي د طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د یو شمېر افغان چارواکو وژنه په افغان لوړپوړو چارواکو کې اندېښنې رامنځته کړې. دا مسله په یو رپورټ کې اورېدلی شئ. په کندوز کې د امنیت د تعمیل لپاره په خاص ډول په لرې پرتو سیمو کې د سی آی پی په نوم د اربکیانو نوی جوړښت رامنځته کېدو په حال کې دی. د روسیې پر رسیدو سره د ننګرهار سوداګر او صنایع اتاق د سری میاشتې ادارې په مرسته د ننګرهار روغتون 150 تن ناروغ لرونکو ته په وړیا ډول روژه ماته برابروي. او د خبري مجلې په پای کې اوري چې په تاجکستان کې د یو نوي قانون پر اساس تر 300 کلونو لږ عمر منع کړی شوی چې جماعتونو ته د عبادت لپاره ولاړ شي. د ازادي رادیو خبرونه د ټول افغانستان د په افغانستان په ټولو سیمو کې په اف ام اصل 0.5 سپه په غټو خارونو کې او ټول افغانستان او په سیمه ایزه سطح په منځنۍ سپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. دا ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د مجرمینو تورنو او محکومینو د استرداد قانون تصویب شو. دا قانون چې د عدلي وزارت لخوا وړاندې شوی و په 150 مادو او 4 فصلونو کې تصویب شوی دی. نور له کابل د ازادي راډیو د خبریالۍ مخفي عزیزي په رپورټ کې ورو.
د دغه قانون لمخې افغان حکومت به د نورو هیوادونو سره د مجرمینو محکومینو او تورنو د بیرته راستنېدو او د هغو هیوادونو د بندیانو د سپارلو موافقې لاسلیک کړي. دغه قانون د عدلي وزارت لخوا پخوانی ولسی جرګې ته وړاندیز شوی و خو د نامعلومو ستونزو له کبله تصویب نه شو او بالاخره اوسنۍ ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د قانون د تصویب په اړه وایي:
زه د عدلي او قضایي کمیسیون د اداري پلاوي او غړونه مننه کوم چې د تورنو او محکومینو د استرداد قانون په تصویب کې هڅه کړې دي او نن له خیره تصویب شو.
د محکومینو، تورنو او مجرمینو د استرداد قانون په داسې حال کې تصویبیږي چې په ایران، تاجکستان، پاکستان او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې ډیر شمیر افغان مجرمین او تورن کسان پرته د پښتنې د بند سختې ورځې او شپې سبا کوي. که څه هم افغان حکومت تر یو بریده د ډیپلوماټیکو لارو هڅه کړې چې په نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو ستونزې هوارې کړي، خو د ډیپلوماټیکو لارو څخه د یادو ستونزو هواري عملي بڼه نه ده خپله کړې. دا چې دا قانون د افغان مجرمینو او تورنو سره څه مرسته کولی شي، په ولسی جرګه کې د هرات استازی او د عدلي او قضایي کمیسیون غړی محمد رفیق شهیر یې داسې ځوابوي:
مونږ دې قانون ته ضرورت احساسو او دا مو جوړ کړ او تصویب شو او اوس مری ورژادي او اوس مونږ کولی شو چې هر مملکت سره چې مونږ غواړي د مجرمینو یا محکومینو یا متهمینو د تبادلې موافقتنامه لاسلیکي او مونږ ته صحیح سند او قانون سته. دې قانون په مرصد باندې به تصمیم ونیسو.
دغه قانون چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې جوړ شوی دی، په نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو او په افغانستان کې د نورو هیوادونو د بندیانو د برخلیک په اړه لومړنی بلل کیږي. د محکومینو، تورنو او مجرمینو د استرداد قانون په 4 فصلونو کې 150 مادې لري چې د اوږدو بحثونو وروسته د اکثرو غړو په رایو سره تصویب شو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ناټو وایي د دې کال تر دې ورځې د دوی څه باندې 300 پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. حال دا چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېره تر 400 اوښتې وه. آیا دا د افغانستان د حکومت د مخالفانو پر کمزوري دلالت کوي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د امریکا د دفاعي چارو د پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده. نوموړی په ځواب کې وایي:
دا مختلف توجیهات لري. اول دا چې په دې کې شک نشته چې تر تیر کال سږ کال دغه قواو د طالبانو په خلاف ديني لاسته راوړنې درلودې، مخصوص په هغه سیمو کې چې دوی اډې درلودې د کندهار په شاوخوا کې او د هلمند په ځینو ولسوالیو کې. هغه دوی لاسته ورکړې طالبانو د هلمند جنوبي برخه تقریبا دین کاملا تصفیه شده. شمال کې لا هم د دوی نفوس شته، پسنګین کجکي مساقله او دغه ځای کې په کندهار په شاوخوا کې، ارغنداب کې، پنجوایي کې، زیړي کې او ډنډ کې دلته نفوس کم شوی ده. له بلې خوا سږکال طالبان زیاتره انتهایي حملو او همدارنګه د بمونو د ښخولو کارت زور کړی ده، نو په نتیجه کې تلفات د ملکیانو زیات شوی ده، د پولیسو د افغانستان د پوځ تلفات زیات شوی دي، مګر د ناتو د قواو تلفات به تر پخوا لږ کم وي.
تاسو البته په پیل کې په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه، ځینې ولسوالۍ مو یاد کړې چې طالبان په هغه کې ځپل شوي دي، نو خو بیا هم دا د طالبانو په یو څه ضعف دلالت نه کوي؟
البته په دغه کې ډېر ځایونه لاسه ورکړي دي او سږکال تاسو ګورئ چې دوی نورو فعالیتونو ته زور ورکړی دی، دلیل دا چې په هغو سیمو کې دوی نفوذ نه لري.
نو د تقریبا یو کال په موده کې د څو دیرش زر امریکایي پوځیانو له وتلو سره به بیا دغه تروریستي ډلې په دغو سیمو کې چې له لاسه یې ورکړې دي غشتلې نه شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا د قواو د وتلو سرعت څومره دی او په عین زمان کې له دې سره جوخت د افغانستان د امنیتي قواو ظرفیت په څه شکل سره په مخ ځي. که چېرته دغه دواړه په متناسب ډول سره په مخ لاړ شي، یعنی د ناتو د قواو وتلو سرعت د افغانستان د ظرفیت د جګېدو سره متناسب وي،
د افغانستان د ځواکونو له پیاوړ کېدو سره او همزمانه له دې سره لکه څرنګه چې تاسو وایئ تدریجي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د سولې هڅې په افغانستان کې روانې دي، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګراسمن وایي چې په دې برخه کې پاکستان ډېر څه کولی شي، دا خبره تاسو تاییدوي؟
البته په دې کې شک نشته چې پاکستان د سولې پر اوسترو کې یو ډېر مهم رول لوبولی شي، او دا ځکه چې پاکستان د پخوانه د طالبان ته ځای ورکړی دی، دوی ته یاډي ورکړی دي، د دوی په فعالیتونو باندې مانعیت او محدودیت نه دی ایښی.
دا خبره چې تاسو تاییدوئ چې پاکستان ډېر څه کولی شي، آیا امریکا پر دغه هیواد فشار راوستی شي چې سولې ته یې وهڅوي؟
فشار په مستقیم فشار ګټه نه کوي. درې شیان کېدلی شي چې پاکستان دې ته اړ به شي چې د افغانستان کې د ثبات راوستلو او د سولې له جریان سره مرسته وکړي. اول دا چې په افغانستان کې دوه درې کلو کې یو نسبي ثبات منځته راشي، او د افغانستان خپل قوتونه دومره پیاوړي شي چې یو امید ورته وي، یعنی دوی کولای شي چې په اوږدې مودې کې د افغانستان ثبات تامین کړي. دوهمه ادعا ده چې حکومت دومره پیاوړی شي په عین زمان کې چې د هغو کسانو چې د حکومت ناراضه دي او د طالبانو سره ملګري شوي دي، هغوی په یو شکل سره د افغانستان له حکومت سره ملګري شي، او دا د سولې د جریان لپاره یو ښه زمینه برابره کړي. او درېیم ادعا ده چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په داسې شرایطو کې رامنځته شي چې پاکستان په دې پوه شي چې افغانستان څوک تنها نه پرېږدي، نو ځکه بهتر ورته دا وي چې د افغانستان سره د دوستۍ له لارې روابط وساتي، او په نتیجه کې چې د هغو یو عنصر همدغه دی چې د سولې له جریان سره مرسته وکړي.
یعنې تاسو دا فکر کوئ چې د ستراتیژیک تړون له امریکا سره د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو فشار راوستی شي؟
د کیس شک نشته چې ګاونډي هیوادونه مخالفت هم لدې سبب کوي چې فکر کوي که دغه ستراتیژیک پیمان جوړ شي، پرتیژي د دوی هغه اهداف په افغانستان کې لري، هغه په هغه شکل چې دوی غواړي نشي ترسره کېدای.
نو د کابل حکومت باید په دې برخه کې هڅه ګړندۍ نه کړي چې ژر تر ژره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي؟
ګومان کوم زیاتره علاقه مندي هم موجوده دي افغانستان په دولت کې هم چې دغه ستراتیژیک تړون او د احمد ور دی، او ځکه نو کوشش به دې روان دی چې دغه خبره نهایي کړي.
د افغانستان د روسي حالاتو په اړه مو د امریکا د دفاعي چارو د پوهنتون استاد علي احمد جلالي څرګندونه واورېده.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غن کې
واشنگټن پوسټ کې تیرونی د افغانستان
مخالف پورسته یو کې لیکي
د والسي ژورنال
ترافورد کوم تاریخ پرونه پورسته غن کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو وبجی او پنځل استقیدی یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ووري. ناتو وی د دوی درې سرتیری په افغانستان کې په 1300 ساعتونو کې په 14 کې وشل شوې دي. د پروان چارواکي وی چې د حکومت مخالفانو د دولت ضد تبلیغات په دی ولایت کې پراخ کړی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو ځپل او په دې هیواد کې د حکومت له لوري د بشري حقونو تر پښو لاندې کول وغندل. عراقی چارواکو د عراق په لویدیځ کې درمادي په خار کې پرون د سرک د غاړې د دوو چاودنو خبر ورکړ چې نه تنه وشل او تر لسو ډیرې ژوبل کړه. تاجکستان جمعتونو ته د تنکیو ځوانانو پر تک بندیز لګولی دی. د تاجکستان د صدر اعظم لومړی مرسیال عبدالله غلاموف پرون په ناڅاپي ډول وفات شو. روسیه اعلان وکړ چې د دې هیواد د تیلو ستر شرکت روسنف به تر 2018 کال پورې خصوصي سکتور ته وسپاري. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. او اوس هم له جناخه علي کوزي څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او د هیواد پر روسیو تحولاتو څه ډول تبصرې خبرې کړې دي.
یور ایشیا ویو خبرونه پر وسته غنه کې افغانستان د پرمختګ پر لارې یو ځل بیا فکر کوي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې دي کې سالم عقل دا حکم کوي چې افغانان باید په خپل خو درېږي او دا ځکه چې مرستندوی هیوادونه تر قیامت په افغانستان کې نه پاتې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د پیل کومنیټه اعلان کړې په حقیقت کې د افغانستان له جګړې څخه د نړیوالې ټولنې د ستړتیا ښکارندوی ده. خبرونه لیکي جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز ویلي امریکا او متحدان په دې هوډ نه دي چې له افغانستان څخه بجنه جوړوي. د افغانستان د سړکونو او غرونو امنیت به تر پایه د نړیوالو په غاړه نه وي بلکې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی. د خبرونه په باور د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه لس کاله تیر شوي خو لا هم افغان حکومت په زیاتو برخو کې کمزوری دی او یا هیڅ وجود نه لري. کله چې نړیوال سازمانونه افغانستان پرېږدي د دوی موازي تشکیلات او افغان حکومت ته د هغوی لږې او محدودې منابع هم بندې شي نو په افغاني ټولنې کې به یوه بې ثباته خلا رامنځته شي. یور ایشیا ویو خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې پرته له دې چې نړیواله ټولنه په خپلو فعالیتونو له سره غور او فکر وکړي د پرمختګ لپاره بله هیڅ لار نشته. نړیواله ټولنه باید د افغان حکومت د ظرفیت جوړونې لپاره رښتینې ژمنه وکړي او د بری په ډار باید دا نوښتونه په شرایطو پورې مربوط وګڼي. کله چې افغانستان د دوامدارې بیا رغونې پر لور روان شي نو هغه مهال به په دې هیواد کې د ناتو افغان ځواکونو او نورو خلکو قربانۍ او سرښندنې په خپل وخت او ښه ډول وستایل شي او درناوی به کیږي. لندن چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي وزیر په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت دواړه له 2014 کال وروسته د امریکایي عسکرو د حضور په اړه یو شان ټینګار کوي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دواړه خواوې به د یو نوي امنیتي تړون په چوکاټ باندې توافق ته ورسیږي؟ افغانان له امریکایانو څخه زیاتې پیسې او وسلې غواړي. ورځپاڼه لیکي افغانان د بل هر وخت په نسبت د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو او د دوی د امنیت ساتلو په اړه شک لري. په داسې یو حالت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې خنډونه اچول کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې وایي د طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د یو شمېر افغان چارواکو وژنې په افغان لوړپوړو چارواکو کې اندېښنې رامنځته کړې دي. قومي کړکېچونه زیات کړي او پوځي وضع یې خرابه کړې ده. د دې لیکنې غټ ټکی اجمل اړوند کوي.
د احمد رشید په لیکنه کې راغلي د مارچ له میاشتې راهیسې و تن افغان لوړپوړي چارواکي وژل شوي. په دې کې درې تنه د کندهار په ناکراره ولایت کې وژل شوي چې پکې د ولسمشر حامد کرزي ورور ولی کرزي او د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدي هم شامل دي. لیکوال زیاتوي ګڼو افغان چارواکو د ناکرارۍ ته له افغانستان څخه د خپلو کورنیو په ایستلو او یا هم له هغو کورونو څخه په نه راوتلو ځواب ویلی چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. ورځپاڼه لیکي د کابل څخه د باندې د دولت واکمنی کمزوري ده. چارواکو په خپلو دفترونو کې مورچلې جوړ کړي. ولسمشر کرزی په ولسی جرګه کې له بحران سره مخ دی. احمد رشید وړاندې وایي افغانستان له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. ولسمشر کرزی نه دی توانېدلی چې د کابل بانک رسوایی او پکې د شوې درغلۍ لانجه حل کړي او له همدې کبله له افغانستان سره د تیرو دوو میاشتو راهیسې د نړیوال بانک مرستې ځنډیدلې دي. د فاینانشل ټایمز دا لیکنه وړاندې لیکي امریکا او افغان حکومت تر اوسه په دې جوړجاړي ته نه دي رسیدلي چې د 2014 کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي په افغانستان کې به کوم ډول امریکایي سرتیری پاتې وي. لیکوال وایي په دې اړه هم پوښتنې شته چې آیا دواړه غاړې به پر نوي امنیتي چوکاټ سلا شي کنه. افغانان له هغه څه چې امریکا یې اوس د ورکولو ژمنه کړې زیاتې نورې پیسې او وسلې غواړي. په لیکنه کې راغلي افغانان تر بل هر وخت پر لویدیز زیات شکمن دي چې دوی به په ډیر خوندیتوب مسولیت افغان لوري ته وسپاري چې بیا به دوی ته د خپلو خلکو ساتنه ور په غاړه وي. لیکنه زیاتوي د اختلاف له طالبانو سره د خبرو د بهیر په لومړنیو پړاوونو کې په شاتګونه هم رامنځته کړي دي. په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې دا خبره شوې لیکنه وای د هماغه ټکی دی چې د شپې لخوا د بریدونو مسله ورسره راپورته کیږي. د ورسپانې په وینا پینټاګون چې د سرتیرو د ایستلو په سر له ولسمشر بارک اوباما سره په اختلاف کې دی د خبرو د روان بهیر بشپړ ملاتړ نه کوي. دوی همدارنګه د شپې لخوا بریدونه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یې ترسره کوي د طالبانو په وړاندې له مهمو وسلو څخه ګڼي. پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په خپله لیکنه کې زیاتوي وسنیو حالاتو ته په پام د طالب مشرانو سره د ناټو او امریکا د خبرو چټکول نور هم ضروري کیږي او د خبرو اترو چټکول لپاره د اعتماد جوړونې ځینې تدابیر خپلول پکار دي. لیکوال وایي په دې تدابیرو کې به د امریکا لخوا د شپې د بریدونو د بندېدو ژمنه شامله وي چې په بدل کې به یې طالبان د افغان چارواکو د وژنې لړۍ دروي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړئ. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0-8-55-55-9-6-6-3 شمیره باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کندوز کې د امنیت د تامین لپاره په خاص ډول په لرې پرتو سیمو کې د سی آی پی په نوم د اربکیانو یو نوی جوړښت رامنځته کېدو په حال کې دی. په دې ارتباط نور معلومات له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال نور محمد سهیم په ریپورت کې اورو.
د کندوز په لرې پرتو سیمو په تیره بیا په هغو ولسوالیو کې چې لا تر اوسه پورې د محلي پولیسو جوړښت نه لري د سی آی پی په نامه د اربکیانو یو نوی ډول سیمه ایز جوړښت پر رامنځته کېدو دی. دغه خبره په هغه ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې څرګنده شوه چې په کندوز کې د جرمني پی آر ټی د قماندان ډګروال زابراوتسکي او د کندوز امنیه قماندان جنرال سمیع الله قطره لخوا په کندوز پی آر ټی کې جوړ شوی و. په دغه مطبوعاتي کانفرانس کې د ورکړی شوی معلوماتو له مخې ویلی شي چې د سی آی پی یا د سیمه ییز امنیت ساتونکو یوه 150 کسیزه ډله تازه په علی آباد ولسوالۍ کې جوړه او په کار پیل کړی دی. په پام کې ده چې ډیر ژر دغه یوه ډله د چاردرو په ولسوالۍ کې هم په کار وګمارل شي. د کندوز امنیه قماندان سمیع الله قطره په وینا چې په دغه نوې امنیتي ډله کې زیاتره له هغو اربکیانو څخه استخدام شوي دي چې پخوا په سیمه کې موجود وو، خو د دولت لخوا یې نه یوازې کوم معاش نه درلود بلکې د پیژندنې کومه نښه هم نه درلوده. د دغه نوي جوړښت له مخې به دوی معاش هم ولري چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي او په داسې یوه نښه هم سمبالیږي چې خلک یې وپیژني. امنیه قماندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې دغه نوی جوړښت د سیمه ییزو پولیسو تر نامو لاندې جوړ نه شو چې د سی آی پی نوم ورکړی شو، وویل دا یو بیړنۍ امنیتي ضرورت دی. لکه چې وایي دا د امنیت لپاره یو بیړنۍ پروګرام دی، ځکه چې موږ د امنیت لپاره هم ضرورت لرو او هم دا ضرورت دی چې د دولت لپاره کارکوونکي باید معاش هم ولري او یوه نښه هم ولري چې پرې وپیژندل شي ترڅو د خلکو د ازیات او آزار او یا شکایت په صورت کې حاضر کړلای شي او قانوني پوښتنه ترې وشي. د یادونې وړ ده چې دغه نوی جوړښت په داسې حال کې رامنځته کېدونکی دی چې د خان آباد په ولسوالۍ کې د اربکیانو له لاسه زخت زیات شکایتونه اورېدل کیږي. اوس خبره دې حد ته رسېدلې ده چې کندوز امنیتي چارواکو له دوی څخه د وسلو د راټولولو اعلان کړی دی، خو له دغه اعلان سره سره زیاتره اربکیان دې ته نه دي حاضر شوي چې خپلې وسلې وسپاري. ښاغلی قطره په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
با استفاده از فرصت اعلان میکنم که کسایی که مرتکب عملی شدن
زل فرصت نه په استفاده اعلان کوم هغه کسان چې ظلمونه کړی او خلک ترې شکایت لري خلاره بداوی چې په خپل ځان قانون ته وسپاري لدی پرتا موږ د خان آباد ولسوالۍ له خلکو او کندوز خاریانو څخه هیله لرو چې د دغو خلکو په نیولو کې له موږ سره همکاري وکړي. ویل کېږي چې د پولیسو دغه نوی بیړنی جوړښت په هغو سیمو کې ځای پر ځای کېږي چې لا تر اوسه پورې سیمه ییز پولیس نه لري. وبلیدل شي چې دغه نوی جوړښت به د امنیت په ټینګښت کې څه راز رول ولوبوي.
وامردل چې په کندز ولایت کې د امنیت د تعمیل لپاره په خاص ډول د دې ولایت په لیرې پرتو سیمو کې د سی آی پی بنوم د اربکیانو نوې ځواک جوړیږي. لکه څرنګه مو چې د نور محمد سهیم په رپورټ کې ولیدل، په کندز او د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلک له اربکیانو سخت شکایتونه لري او وایي چې دوی په زور له خلکو پیسې اخلي. دغه راز او دا شکایتونه هم موجود دي چې په ناامنیو کې هم دغه وسلوال لاس لري.
The Lobo, Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د روسي میاشتې در رسیدو په ویاړ د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو تاغ د سری میاشتې داري پمرسته د ننګرهار روغتونی 150 تنو ناروغ لرونکو ته په وړیا ډول روژه ماته برابروي. ناروغ لرونکو به وسلو خلکو د دغه مرستې هرکلی کړی او له نورو سوداګرو شتمنو خلکو غواړي چې له بې وزلو سره ورته مرستې وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې درته مفصل رپورټ لرو. دا هم د دې خبري مجلې روسي رپورټ چې د تاجکستان په اړه دی. په تاجکستان کې یو نوی قانون پر 30 کلونو لږ عمره ځوانان منې کړی دي چې جمعتون ته د عبادت لپاره لاړ نشي یا هلته زده کړې وکړي. د دې قانون ملاتړې وایي چې هیواد د ملایانو پر ځای متخصصانو ته اړتیا لري، خو دیني عالمان دا قانون د خپل هیواد لپاره مصیبت ګڼي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پلار و مور د مسؤلیت په نوم یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې زلمیان د لمانځه لپاره جمعات ته نشي تلی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا امام علي رحمان غواړي چې له دې سره د منځنۍ اسیا پرې جمهوریت کې د اسلام د زیات اغیز مخه ونیسي. د چهارشنبه په ورځ چې کله امام علي رحمان دا قانون توشیح کړ، نو د بشري حقوقو د مدافعانو او د تاجکستان د اسلامي نهضت د ګوند همدارس د یو شمیر نورو اسلامي هیوادو د مشانو له شفهي مخالفت سره مخامخ شو. د دې قانون له مخې سربیره پر دې چې زلمیان جمعات ته نشي تلای، تر 13 کلونو لږ عمر دینی مدرسو ته تګ منع شوی دی. د مدرسې په تاجکستان کې د اسلام پالو د روزنې په مرکزونو مشهور شوی دی. د تاجکستان د دې نوي قانون بنسټ ای شوډونکو وایي چې جمعتونو او مدرسو ته د تنقیو هلکانو لورتک سره له هغوی ملایان جوړی شي او په هیواد کې متخصصانو ته ډیره اړتیا شته نه ملایانو ته. د تاجکستان د پارلمان غړي اسماعیل طالبکوف چې د دې نوي قانون په وضع کېدو کې ډیر نقش لري وایي که موږ نن هر کلي ته ځیر شو، ډیری ملایان شوي دي، هم واړه هم مشران ملایان دي. موږ د برېښنا په برخه کې یو متخصص هم نه لرو. د کور جوړونې، اقتصاد او میخانیکي ټکنالوژۍ په برخو کې هم متخصصان نه لرو. دغه نوی قانون د تاجکستان ډیر مسلمانان په قهر کړی دي. د روژې په پیل کې چې کورنۍ خپل ماشومان جوماتونو ته بیایي، د دې قانون توشیح د خلکو د مخالفت غږ راپورته کړی دی. د تاجکستان له پیژندل شویو دینی عالمانو څخه حاجی اکبر تورجان زاده دا قانون د خپل هیواد لپاره یو مصیبت ګڼي. هغه ځوانان چې له 12 تر 13 کلونو دي او بالغه شوي دي، پر هغوی لمونځ فرض دی. په جماعت کې په جماعت لمونځ کول د هغوی لپاره مؤکد سنت او واجب دی. دغه کسان به د دې قانون له برکته له دغو نعمتونو بې برخې شي. دا خوراستر مصیبت
خیلی مصیبتی بزرگ است.
جنی بیا د دې قانون تطبیق ګرانه بولی. د تاجکستان د اسلامي نهضت مشر محی الدین کبیری وای دا قانون ځکه ګرانه دی چې عملی شي، ځکه چې هغه ځوانان چې جماعتونو ته ځي شمیر زیات دی او کچیر څه د هغوی مخه څوک نیسي نو دومره خلک حکومت نه لري. تاجک څیړونکو په دې باور دي چې له مدرسو د ځوانانو د مخنیوي لپاره په کار ده چې په تعلیمي نصاب کې سمون راشي. د دوی په باور په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تعلیمي نصاب ته لږه پاملرنه او زده کړو ته لږه توجه د دې سبب شوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان جماعتونو ته مخه کړي. تاجکستان چې له افغانستان سره تر 1300 کیلومتره اوږده پوله لري، ډیری مسلمانان یې د افغانانو په څیر په حنفي مذهب دي او په تاجکستان کې په نویمو کلونو کې د حکومت او د مسلمانانو او دیموکراتانو د ائتلاف د اختلاف له امله کورنۍ جګړه وشوه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریس اونیم بجې شوې دي. د دوهمه سهارنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منگل لتا سره ده.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صحبتان بخیر. با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین، تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه های امروز ما هم از تازه ترین موضوعات خبری افغانستان، منطقه و جهان مطلع میشین. نخواست توجه کنین به خبرها. مخالفین مصالحه دولت در ولایت پروان تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. 3 سرباز ناتو دیروز در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند. تاجکستان رفتن نوجوانان را به مساجد منع کرده است. و شورای امنیت ملل متحد تخطی های جدی از حقوق بشر توسط رژیم سوریه را محکوم کرد. مقامات ولایت پروان و شاهدین عینی در این ولایت می گویند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. مقامات ولایت می گویند که این تبلیغات بیشتر در ولسوالی که سیاگرد ولایت پروان مشاهده می شود و با وجود آن که در حال حاضر آنقدر علنی نیست، ولی معلوم می شود که این عمل به شکل منسجم و سازماندهی شده انجام می شود. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از قول والی پروان بصیر سالنگی خبر داده است که در این تبلیغات پاکستان دست دارد و آنها می خواهند که نارامی ها را در اینجا دامن بزنند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد می شنوید. ولسی جرگه افغانستان قانون استرداد مظنونین، محکومین و متهمین را با اکثریت آرا تصویب کرد. طرح این قانون که از سوی وزارت عدلیه غرض تصویب به شورای ملی سپرده شده بود، بعد از بحث و بررسی کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه، این قانون در 4 فصل در جلسه دیروز ولسی جرگه تصویب شد. مقامات ناتو در افغانستان می گویند که دیروز 3 سرباز آنها در آن کشور کشته شدند. بر اساس گزارش ناتو، 2 عسکر دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان و 1 تن دیگر در این حادثه، ببخشید در یک حادثه غیر جنگی در شرق افغانستان کشته شد. درباره هویت این افراد معلومات داده نشده است، زیرا اول باید به فامیل های قربانیان معلومات داده شود. در سال جاری میلادی 328 عسکر خارجی در افغانستان کشته شدند. در 7 ماه اول سال گذشته 404 عسکر خارجی در افغانستان کشته شده بودند. سرمیاشت ولایت ننگرهار از آغاز ماه مبارک رمضان تا حال هر روز به مریضداران در شفاخانه جلال آباد افطاری تهیه می کند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد، مصارف این افطار را تجار ولایت ننگرهار می پردازند و تعداد افرادی که از این کمک مستفید می شوند روزانه به بیش از 150 نفر می رسد. تاجکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلان کرده است. این عمل جز تلاش‌های حکومت تاجکستان برای جلوگیری از نفوذ روزافزون اسلام در این کشور می باشد. رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان با وصف اعتراضات حامیان حقوق و حزب اپوزیسیون نهضت اسلامی تاجکستان دیروز این قانون را توشیح کرد. بر اساس این قانون جوانان زیر 18 سال از رفتن به مدارس دینی هم محروم می شوند. تاجکستان که اکثریت نفوذ آن را مسلمانان سنی تشکیل می دهد، با افغانستان سرحد طولانی دارد. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در جریان برنامه خواهید شنید. باز هم خبری از تاجکستان. معاون اول صدراعظم تاجکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. مقامات رسمی تاجکستان بر رادیو آزادی گفتند آقای غلاموف که 57 سال عمر داشت، دیروز در جریان سفر به سمت تأسیسات تولید برق سنگ توده در جنوب تاجکستان در هلیکوپتر فوت کرد و امروز به خاک سپرده می شود. در خبرها آمده است که دلیل فوت وی سکته مغزی می باشد. غلاموف از ماه دسامبر سال 2006 به این طرف معاون صدراعظم تاجکستان بود. شورای امنیت ملل متحد سرکوبی خونین مظاهره کنندگان مخالف حکومت و تخطی های جدی از حقوق بشر توسط رژیم سوریه را محکوم کرد. در اعلامیه ریاست شورای امنیت، پامال شدن وسیع حقوق مردم به استفاده قدرت نظامی از سوی حکومت
حکومت بر ضد مردم ملکی محکوم شده است. در اعلامیه تقاضا شده که مسئولین این اعمال مجازات شوند. اعلامیه شورای امنیت باید توسط تمام 15 عضو شورای امنیت تصدیق شود. لبنان که متحد و همسایه سوریه به شمار می رود با این اعلامیه مخالفت نشان نداد، اما راه را پیش گرفت که از متن اعلامیه دوری کند. بر اساس گزارش ها دیروز تانک های سوریه به شهر حما یورش بردند. شاهدان عینی می گویند حما که به مرکز اعتراضات بر ضد رژیم بشار الاسد در سوریه تبدیل شده است، در حالی که شمار زیاد مردم در میدان مرکزی آن جمع شده بودند، مورد حمله تانک ها قرار گرفت. دیروز یعنی در روز چهارم عملیات بر این شهر، برق، آب و خطوط تلفن هم قطع شدند. قوای امنیتی سوریه از روز یکشنبه به این سو شهر حما را تحت محاصره قرار دادند که یک تعداد مردم ملکی در آن کشته شدند. تعداد کشته شده ها حدود 100 نفر تخمین شده است، اما ارقام دقیق در این مورد به نشر نرسیده. و خبر آخر که مقامات عراق میگویند که در دو انفجار بم در شهر غربی رامادی 9 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات عراقی بم اولی در مرکز شهر انفجار کرده و بم دیگر وقتی که پلیس و مردم جمع شدند چند قدم دورتر از محل حادثه انفجار کرد. تا حال کسی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. مخالفین مصالح دولت در ولایت پروان تبلیغات ضد دولتی را در این کشور در این ولایت گسترش دادند.
یک تعداد افراطیایی که و منافع پاکستان، کمپانی های پاکستان منافعش در خطر میبینند در آمدن امنیت در افغانستان، اونا تبلیغات شروع میکنن، مردم رو تحریک میکنن.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان نگرانیشان را از موجودیت مافیای تیل در کشور ابراز داشتند.
مافیا تاسو تول پیژنی چه مافیا سو؟
تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد منع کرده است. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیده این، مقامات ولایت پروان و شاهدین عینی دی ولایت گفتند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را دی ولایت گسترش دادند. مقامات ولایت پروان گفتند که این تبلیغات بیشتر در ولسوالی سیاگرد مشاهده میشه و با وجود ای که در حال حاضر اوقدر علنی نیست، ولی معلوم میشه که این عمل به شکل منسجم و سازماندهی شده انجام میشه. جزئیات موضوع از احمد حنایش مشنوید.
شماری از منابع مسئول در ولایت پروان میگویند مخالفین مسلک دولت برای تحریک ذهنیت مردم در برابر دولت در شماری از مناطق این ولایت برنامه‌های تبلیغاتی را راه اندازی کرده‌اند. به گفته شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل و مقامات دولتی، راه اندازی برنامه‌های تبلیغاتی ضد دولتی از سوی مخالفین مسلک دولت بیشتر در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان صورت می‌گیرد که هرچند این تبلیغات تا حال بیشتر گسترده و علنی نبوده، اما به نظر می‌رسد که با تازگی این جریان در ساحات دوردست شکل گرفته و در ذهنیت مردم تاثیرگذاری نیز داشته است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان راه اندازی برنامه‌های تبلیغاتی مخالفین مسلک دولت در این ولایت را بر ضد دولت سازمان یافته دانسته و میگوید پاکستان تلاش دارد تا در مناطق آرام افغانستان جرقه های ناامنی را ایجاد نماید.
طالب ها و مردم های محلی که اونا عمیقا در جریان قضیه افغانستان معلومات ندارن و نمیفهمن، اونا تبلیغات میکنن. یک تعداد افراطیایی که و منافع پاکستان، کمپانی های پاکستان منافعش در خطر میبینن در آمدن امنیت در افغانستان، اونا تبلیغات شروع میکنن، مردم رو تحریک میکنن تا ناامنی را بیارن که بتونه کمپانی های پاکستان بازاری در افغانستان داشته باشن. مردمی که آگاه نیستن در قضیه افغانستان، معلومات ندارن، اونا میشه که زیر تبلیغات یا برن. این وقتی تبلیغات کردن در افغانستان جنگ می باشد، نارامی ها می باشد، افغانستان با پای خود استوار نمی شود، کارخانه سمنت دیگه چالان کردن نمی تواند، فابریکه بافت چه نمی تواند، دسای زراعت دیگه انکشاف پیدا نمی کنه، کمپانی های پاکستان، ISI پاکستان، از طرف افراطی های پاکستان برای همیشه افغانستان نارام باید باشد.
اما مقامات پاکستانی همواره هر نوع مداخلات تخریب‌آمیز در افغانستان را رد می کنند. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که ضعف حاکمیت دولت و نبود برنامه‌های مؤثر اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت به خصوص در مناطق دوردست‌ها زمینه را برای آغاز برنامه‌های تبلیغاتی شورشیان طالب بر ضد دولت و مؤسسات خارجی مساعد ساخته است و اگر دولت خود از قبل متوجه همچو حرکت‌های تبلیغاتی می بود و در این زمینه خلاهای موجود را پر می‌ساخت، اوضاع در ساحات دوردست مانند ولسوالی سیاگرد به نفع مخالفین مسلک دولت برگشت نمی‌داشت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از تلاش‌ها به هدف ایجاد ناامنی‌ها در پروان شنیدین. در شمال می‌مانیم و از تلاش‌ها به هدف ایجاد ثبات در کنداز می‌شنویم. مقامات حکومت افغانستان در تلاش منحل کردن گروه‌های کوچک ملیشا در کنداز می‌باشند و به بیش از 4000 عضو این گروه‌ها هدایت داده شده تا 20 روز آینده سلاح‌های خود را تسلیم کنند. به گفته مقامات اکثر این گروه‌ها حال به جنایتکارا مبدل شدن و دست به چور و چپاول‌ها در منطقه می‌زنند و بر یک دیگه خود می جنگن و زیر نام آشار از مردم پول می گیرن. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، فرمان جمع‌آوری که اسلحه از دست اربکی ها بیشتر به ولسوالی خان‌آباد کنداز متمرکز است، جایی که به گفته مقامات دولتی تعداد گروه های مستقل ملیشه ها نسبت به هر جای دیگه کشور بیشتر است. روزنامه نیویورک تایمز و نقل از مقامات افغان گزارش داده که تلاش دارن 4000 فرد مسلح را در ولایت خلسلاح کنن، اما قمندان امنی ولایت کنداز این رقم افراد مسلح را در ولایت رد کرده و گفته که آمار دقیق افراد مسلح را در دست ندارند که با حکومت در مبارزه بر ضد طالبای مسلح همکاری کردند. به گفته قطره، اونا تنها کسایی را خلسلا می کنند که از طرف مردم به جرم و جنایت متهم شدند. همکارم قادر حبیب با سمیع الله قطره، قمندان امنی کنداز، مصاحبه را انجام داده، با هم بشنویم.
گذشته و وضع امنیتی قندوز از نظر طالبان کاملا وضعیت خرابی را داشتن. بعضی حرکت های خودسر از بعضی افرادی که در پاکسازی از این ولایت کمک کرده بودن فرض را بود که ما جمع قوای مسلح که در ولایت قندوز است و شمول والی ولایت، رهبری ولایت، شورای ولایتی با هدایت وزیر امور داخله ما تصمیم بری گرفتیم که بعضی افراد خودسر قانونشکنی که در میان از یه وجود داره با شمول سلاح های ثقیل که در اختیار از این هستی سلاح های ثقیل و افراد قانونشکن جمعانی بکنه و کسایی که تخطی از قانون کرده اونا باید پنجه قانون سپرده شوند.
شما اینا را ملیشه نمی نامین، مردم محل همین مردم اربکی میگن. هر گروهی که از همین افراد که امرای شما همکاری داشتن رقمشان به چی تعداد میرسه؟
یک آمار دقیق پیره، آمار دقیق ما در اختیار خود نداریم. قبلا یک اخباری را به نقل قول از عامل امنیت ما داریم که بویا 4000 نفر در ولسوالی خان‌آباد بوده، یک رقم بسیار درست است و نادرست و چنین چیزی در 4 ولایت شمال شرق وجود ندارد.
تخمین شما چی است؟
ما فکر میکنم که در کل ولسوالی خان‌آباد حدود 400 مسلح بوده باشه با شمول پلیس ملی که ما در خان‌آباد.
همین گروهی را که شما میخواین خلسلاح کنین، اینا تخمینا تعدادشان به چی تعداد میرسه؟
خب آمار دقیقی از در اختیار قماندانی امنیه و ولسوالی خان‌آباد در اختیارشان هست. کسایی که عراید دارن یا متهم به هر کیسی که هستن، کیس جرمی هستن، ما فیصله کردیم که این عناصر باید به پنجه قانون سپرده شوند. امنیه امنیه از اینکه ما با شما صحبت میکنم، هم افراد پلیس و هم اردو ملی، امنیت ملی در منطقه آفتاش هستند و مصروف تلاشی و ازگیری افراد هستند که اونها اوراق و عرایض رسمی در ولسوالی خان‌آباد دارند.
قدرت صاحب، شما کدام ضرب الاجل را تعیین کردین؟
ضرب الاجل ما برای 3 روز بود، 3 روز تمام شد و امروز روز 4 از این ضرب الاجل است که بعضی افرادی که شکایت و عرایض ازشان بود حاضر نشدن، به همون دلیل بود که فعلا قوت‌های نظامی به منطقه آفتاش رفتند.
سمیع الله قطره قمندان امنی ولایت کندز بود. در رابطه با موضوعات امنیتی کشور باید گفت که وزیر دفاع افغانستان گفتند تضمین کامل برای اجرای تعهدات جامعه بین المللی با افغانستان وجود نداره. جنرال عبدالرحیم وردک به تازگی در دیدار با اعضای مشران و جرگه افغانستان گفت که اونا از طرف ناتو و متحدین ناتو به خاطر تقویت و تجهیز نیروهای اردوی ملی افغانستان تعهدات را دریافت کردند، اما درباره عملی شدن این تعهدات ابراز نظر کردن نمیتونه. به گفته وزیر دفاع افغانستان، در صورتی که افغانستان و آمریکا در مورد امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک به توافق برسند، این مسئله میتونه در آینده ضمانت بر عملی شدن تعهدات و کمک های جامعه بین المللی مخصوصا امریکا در بخش های امنیتی و دفاعی با افغانستان باشند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنتر.
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. مقامات ولایت پروان و شاهدین عینی در این ولایت میگویند که مخالفین دولت تبلیغات ضد دولتی را در این ولایت گسترش دادند. ولسی جرگه افغانستان قانون استرداد مظنونین، محکومین و متهمین را به اکثریت آرا تصویب کرد. مقامات ناتو در افغانستان می گویند که دیروز 3 سرباز آنها در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلان کرده است. این عمل جزء تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از نفوذ روزافزون اسلام در این کشور می باشد. معاون اول صدر اعظم تاجیکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. مقامات عراق میگویند که در دو انفجار بم در شهر غربی رامادی 9 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر جراحت برداشتند. شورای امنیت ملل متحد سرکوبی خونین مظاهره کنندگان مخالف حکومت و تخطی های جدی از حقوق بشر را توسط رژیم سوریه محکوم کرد. و روسیه دیروز اعلان کرد که شرکت بزرگ نفت آن کشور روس نفت را تا سال 2070 به سکتور خصوصی می‌دهد. شنونده عزیز، آل هم همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه ایریشاویو چاپ امریکا در شماره یکی خود زیر عنوان افغانستان درباره رای پیشرفت دوباره فکر می کند مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. عقل سلیم حکم می کند که افغانها ضرورت دارند تا به پای خود بیستند، زیرا کشورهای کمک دهنده تا ابد در افغانستان باقی نمی مانند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با اعلان ضرب العجل مرحله‌ای نیروهای امریکایی از افغانستان در حقیقت خستگی جامعه بین‌المللی را به نمایش گذاشت. رئیس جمهور اوباما همچنان می‌گوید ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور تلاش ندارند تا افغانستان را مدینه فاضله بسازند. ما امنیت سرکها و پاسبانی کوههای افغانستان را برای مدت نامحدود به عهده نداریم. این موضوع مسئولیت حکومت افغانستان است. روزنامه در ادامه می نویسد. تقریبا یک دهه بعد از سقوط رژیم طالبان، حکومت افغانستان هنوزم در بسیاری از مناطق یا ضعیف است و یا هم حضور ندارد. زمانی که سازمان‌های بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند و ساختارهای موازی آنها که هم حکومت افغانستان را کنار گذاشت و هم از منابع محدودی که برای دولت‌سازی وجود داشت محروم ساخت، پشمرده خواهد شد و یک خلای غیر ثابت را در جامعه افغانستان به وجود خواهد آورد. روزنامه در اخیرین بخش مقاله می‌نویسد اینجا در افغانستان هیچ رای پیشرفت وجود ندارد، مگر اینکه جامعه پیشرفته بین‌المللی درباره شیوه فعالیت‌هایشان در افغانستان دوباره فکر کنند. تلاش‌های واقعی ظرفیت سازی باید تعهد شود و برای اطمینان از موفقیت بزرگتر احتمالی این ابتکارات باید متکی به شرایط ساخته شود. همین که افغانستان در مسیر دوامدار بازسازی قرار گرفت، در آن صورت است که به قربانی ها و خاطرات بسیاری مردم به شمول ناتو و قوای امنیتی افغان که در افغانستان جانهایشان را از دست دادند به موقع و با شایستگی میتوان احترام گذاشت. روزنامه دیگر فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره یکیر خود در ارتباط اوضاع امنیتی افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان هر دو روی حضور عساکر امریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند به اصطلاح پای را در یک موزه کردند. اینجا همچنان سوال دیگر وجود دارد که آیا هر دو طرف روی یک چارچوب جدید امنیتی به موافقه خواهند رسید؟ افغان‌ها پول‌های زیادتر و سلاح بیشتر می‌خواهند از آنچه که امریکایی‌ها در حال حاضر آماده هستند تعهد کنند. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: نتیجه این است که افغان‌ها نسبت به هر وقت دیگر راجع به این شک دارند که آیا غرب به صورت اطمینان بخش می‌تواند مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان که بتوانند از مردم حمایت نمایند بسپارند. این در مقابل یک پرده ضخیم را برای مراحل اولیه مذاکرات صلح با طالبان ایجاد می نماید.
شنونده عزیز، میزان خشونت‌های جنسی در مقابل دخترای جوان و حتی پسرای جوان در ولایت تخار رو به افزایش است و قربانیای این تجاوزات بیشتر کارمندای امنیتی را متهم می‌کنند که با یونیفرم پلیس و با تهدید اسلحه اونا را مورد تجاوز جنسی قرار میدن. در دو ماه گذشته 14 مورد جنایات در ولایت تخار راجستر شده و با وجودی که مقامات از تلاش‌های خود برای جلوگیری از این مظالم سخن میگن، اقدامات مناسب دی بخش صورت نگرفته و در می چند روز گذشته دو پسر کوچک تحت نظارت پلیس در مقر قماندانی امنی ینگی قلی ولایت تخار و هم یک خانم خانه در یکی از ولسوالی های تخار مورد تجاوز گروهی قرار گرفت.
در وجه که برقارم در دروازه قیم کردم خواب کردم یک کلکین میله بود از خودی همی تفلک یک دم دیگه همی یک نفر یک طبیعی را از کلکین هم دیگه لیش قرش بگیرد درنگ بوده وی گفته چرا قصد که خیستم که خطل خواهیم نبوده ایسه از دروازه هم گرفته ایسه از کلکین هم گرفته باز ترخ برق فیل کشد باز قومی ها که بدر شد گفت چی گپه چی گپه است ما گفتم این همی گپه است گفتم بزور همی سریم کنم این کراشید دیگه این همی پنج شش نفر بود است من گفتم که از مرگم خبر دارم از این گپه خبر ندارم من نفر تلفن اکی گم میزن می رفت قبیم داشتم دیگه همی کار دقیقی مکردن و مختخشون رو پس کشن دیگه.
گزارش مفصل را در مورد این مشکل اجتماعی در ولایات شمالی کشور در جریان برنامه‌های بعدی مشنوین، حتما با ما باشین. ولی حال گزارش از مشکلات مالی کشور یا بهتر بگویم مشکلات تجارتی. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفتند که یک گروه مافیایی در بخش کنترل نرخ تیل در کشور بر اونا مشکلات جدی را ایجاد کرده. انجینیر فرید احمد شیرزاد رئیس بخش مواد نفتی در وزارت تجارت و صنایع افغانستان دیروز یک نشست خبری هشدار داد که با کسایی که تیل بلندتر از نرخ تعیین شدهش به فروش برسانند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. جزئیات موضوع از فرخنده احمدی مشنوین.
مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال از دخالت گروه های مافیایی در فروش تیل در این کشور خبر می دهند که تا به حال قادر نشدند تیل فروشان را وادار بسازند تا فیلی تر تیل پترول و دیزل را در بدل 57 افغانی به فروش برسانند. انجینیر فرید احمد شیرزاد رئیس بخش مواد نفتی در وزارت تجارت و صنایع بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت یک گروه مافیایی در این کشور فعالیت می‌کند و در قسمت کنترل نرخ تیل برای دولت مشکل ایجاد کرده است. آقای شیرزاد در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که این گروه مافیا متشکل از کی ها هستند چنین گفت:
مافیا تاسی تول پیشنهی چه مافیا سو؟
شما می دانید که مافیا کی ها هستند، اما من این بار از شما اجازه می گیرم که اگر بار دیگر این کار تکرار شود، شما بخواهید یا نخواهید، ما مجبور می شویم آنها را در حضور شما برملا نماییم، زیرا ما دولت هستیم. به همین دلیل یک بار، دو بار و سه بار به آنها رسمی و شفاهی توصیه می کنیم. اگر باز هم نپذیرفتند، باز هم اصلاح نشدند و با کارهایشان دوام دادند، در آن صورت نیاز نیست که شما از ما بپرسید، بلکه ما خود از شما درخواست میکنیم تا گرد هم جمع شوید و تمام مافیای افغانستان را برای شما معرفی میکنیم.
استاسی حضورتا مخبولت است معرفی کنو.
آقای شیرزاد همچنان هشدار داد که اگر بعد از این در شهر کابل کسی تیل را از نرخ تعیین شده آن بلندتر به فروش برساند، تانک تیل وی از سوی آنها مسدود خواهد شد. این در حالی است که دو هفته قبل شورای وزیران تای مصوبه قیمت یک لیتر تیل پترول و دیزل را 57 افغانی تعیین نموده بود. با وجود که مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند این قیمت در مشوره با سکتور خصوصی تعیین شده، اما مقام های اتاق های تجارت و صنایع با این تصمیم ابراز مخالفت کرده، این کار را مداخله حکومت در بازار آزاد می دانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 7:55 دقیقه که از صبح با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. تاجیکستان رفتن نوجوانان را به مساجد ممنوع اعلان کرده. این عمل جزء تلاش های حکومت تاجیکستان برای جلوگیری از نفوذ روزافزون اسلام در تاجیکستان میباشه. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان با وصف اعتراضات حامیای حقوق بشر و حزب اپوزیسیون اسلامی تاجیکستان دیروز این قانون توشیح کرد. بر اساس این قانون جوانای زیر سن 18 سال از رفتن به مدارس دینی هم محروم شدند. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس مشنوید.
رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان قانونی را به نام مسئولیت پدر و مادر در این کشور به امضا رساند که از رفتن نوجوانان برای عبادت به مساجد جلوگیری میکند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای رحمان می‌خواهد با این عمل از نفوذ بیشتر اسلام در این جمهوری آسیای میانه جلوگیری کند. امضای این قانون توسط امام علی رحمان روز چهارشنبه با مقاومت لفظی حامیان حقوق و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روبرو شده و حتی رهبران اسلامی کشورهای دیگر آن را تحت تنقید قرار دادند. به اساس این قانون، علاوه بر آن که نوجوانان به مساجد رفتن نمی‌توانند، جوانان زیر 18 سال حق ندارند که به مدارس دینی هم بروند. این مدارس در تاجیکستان به حیث مراکز پرورش اسلامیست‌ها شناخته می‌شوند. طراحان این قانون می‌گویند با رفتن به مساجد و مدارس، جوانان تاجیک همه به ملا تبدیل می‌شوند، در حالی که این کشور بیشتر به متخصصین نیاز دارد. وکیل مجلس یا پارلمان تاجیکستان اسماعیل تلبکوف که در طرح این قانون نقش اساسی دارد در این مورد میگوید:
اگر مو حوز در یک کشلوخ در یک دهو در نگو کنیم، اکثریت همه ملا شده است، بچه یوش هم بچه جوانش هم خوبش هم بزرگ است، لیکن مو یک متخصص در سوهای نه برق، نه در سوهای ساختمو، نه در سوهای چودیو، نه در سوهای میخانیزات الکتریفیکات نداره.
اما این قانون تعداد زیادی از مسلمانان این کشور را خشمگین ساخته است. توشیح این قانون در آغاز ماه مبارک رمضان که خانواده ها با فرزندان خود برای عبادت به مساجد می روند، مخصوصا صدای عدم رضایت مردم را بلند کرده است. حاجی اکبر تورجانزاده که از روحانیون سرشناس تاجیکستان می باشد، این قانون را یک مصیبت حساب می کند.
جوانایی که از 12 ساله تا 18 ساله هستند و مکلف و بالغ هستند، نماز بر اونها فرض است و برگزاری نماز با جماعت در مسجد برایشان سنتی مؤکد و واجب هست، طبق این قانون باید محروم بشوند، خیلی مصیبتی بزرگ است.
محیدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید جنبه عملی این قانون هم مشکلات دارد، زیرا تعداد جوانانی که به مساجد می روند زیاد است و برای دور نگه داشتن آنها از مساجد تاجیکستان کارمند کافی ندارد. کارشناسان تاجیک اظهار می دارند بهترین راه دور نگه داشتن جوانان از مدارس این است که سیستم تعلیمی در تاجیکستان اصلاح شود. با گفته آنها نارسایی های بیشمار و عدم توجه به نصاب درسی و شکل تحصیل در مکاتب و پوهنتون های این کشور سبب شده است که یک تعداد زیاد جوانان برای آموختن به کنج مساجد بروند. اکثریت مسلمانان در تاجیکستان که با افغانستان سرحد طولانی دارد، مانند افغانستان پیرو مذهب حنفی می باشند و این کشور در سالهای دهه 1990 یک بار جنگ داخلی را بین حکومت و ائتلاف مسلمانان دموکرات‌ها از سر گذرانده است.
شنیدین که حکومت تاجیکستان اقدامات جدی را به هدف جلوگیری از تندروی اسلامی در او کشور اتخاذ کرده. بر اساس یک خبر دیگه، معاون اول صدر اعظم تاجیکستان عبدالله غلاموف دیروز به طور ناگهانی وفات کرد. مقامات رسمی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که آقای غلاموف که 57 سال عمر داشت، دیروز جریان سفر به سمت تاسیسات تولید برق سنگ توده در جنوب تاجیکستان در هلیکوپتر فوت کرد و امروز به خاک سپرده میشه. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم رضوان مراد به استودیو آمده و با برنامه بعدی پشتو با شماست. رضوان جان خیر اغلب.